په افغانستان کې د مخام شپږ بجې شوې د ازادي رادیو اندې خبري مجلې ته مو زه نور یاس نوري هرکلی کوم. مخکې له دې چې د دې خبرونه د مطالبو بشپړ معرفي وکم، پایله دې سات په خبرونو کوو. د راپورونو له مخې د ایران پوله ساتو ځواکونو د سیستان او بلوچستان ولایت په سراوان سیمه کې پر هغو سلګونو افغان کډوالو ډزې کړې چې غوښتلې د ایران خاورې ته ننوځي. ویل شوي په ډزو کې په لسګونو کسان وژل شوي دي. د ایران د بشري حقونو د یو جلا وطن سازمان هالووش مسؤول مدیر شیر احمد شیرانی ناروی د ازادي راډیو د فردا څنګه ته وویل چې یو شمېر سرچینو ورته ویلي چې په دغو بریدونو کې په لسګونو کسان وژل شوي یا ټپیان شوي، خو دقیق شمېر تر اوسه نه دی معلوم. تر اوسه پورې نور سرچینو د دغې پېښې او پکې د اوښتې مرګ بل پخلای نه دی کړی. هالووش د ویډیوي فایلونو عکسونو او د شاهدانو په قول ویل چې شاوخوا 300 افغانانو غوښتل چې د ایران خاورې ته واوړي. ایرانی پوله ساتو پرې ډزې کړې او د هغو له منځه له شپېتونه تر اویا تنه وژلي او نور ټپیان کړي دي. ایرانی چارواکو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد نن په خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې د دغو راپورونو په اړه په یو بیان کې ویلي چې په دې اړه د حکومت بیلابیل ارګانونه او ډیپلوماتیکي استازولۍ پلټنې او تحقیقات کوي. هغه ویلي دا چې د پېښې سیمه له هېواده بهر ښودل شوې تر اوسه معلومات نه دي کره شوي او د پېښې په اړه د نورو جزئیاتو له څرګندېدو وروسته به په دې برخه کې لازمه پرېکړه وکړي. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف د شانګهای د همکاري د سازمان په غونډه کې چې اسلام آباد نن کوربه او ټینګار وکړ چې په سیمه کې له سوداګریزو او ترانزیتي فرصتونو څخه د استفادې لپاره اړتیا ده چې افغانستان له امن او ثبات څخه برخمن وي. شهباز شریف د شانګهای د همکاري سازمان د غړو هیوادونو د حکومتونو د مشرانو د شورا درویشتمې غونډې ته په وینا کې وویل افغانستان له سیمې سره د اتصال لپاره د سوداګرۍ او ترانزیت لپاره یو ارزښتناک فرصت رامنځته کوي چې ګټه د شانګهای د همکاري د سازمان ټولو غړو هیوادونو ته رسیږي. هغه همدارنګه نړیوال ټولنې وغوښتل چې د بشري بیړنیو مرستو په برخه کې د افغانستان زیات ملاتړ وکړي. د پاکستان صدر اعظم همدارنګه د طالبانو له حکومت څخه غوښتنه وکړه چې سیاسي ټول شمولیت غاړه کېږدي او هم دا ډاډ ورکړي چې هیڅ یوه ډله به د افغانستان خاوره د ګاونډیانو پر ضد ترهګرۍ لپاره نه کاروي. که څه هم افغانستان د شانګهای د همکارۍ د سازمان څارونکی غړی دی، خو له کله چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي په غونډو کې د افغانستان څوکۍ خالي ده. په هغه ګډه اعلامې کې چې د شانګهای د همکارۍ سازمان د غړو هیوادونو د حکومتونو د مشرانو د شورا د غونډې په پای کې خپره شوې، د افغانستان نوم هم نه دی اخیستل شوی. اسرائیل نن د لبنان په جنوب کې د یو لوی ښار نبتیا د ښاروالۍ پر دفتر برید وکړ چې په نتیجه کې ښاروال او لږ تر لږه 15 نور کسان ووژل شول. دغه برید اندېښنې زیاتې کړې چې اسرائیل به د ایران له ملاتړه برخمنې د حزب الله ډلې د ځپلو لپاره په پراخو هوایي بریدونو کې ښایي دولتي عامه او نورې ودانۍ چې تر اوسه یې نه دي په نښه کړي. حزب الله چې امریکایي یو تروریستي سازمان ګڼي او اروپایي اتحادیه یوازې پوځي څانګه په تور لیست کې شامل کړي، د لبنان د جنوب پر ډېرې برخه کنټرول لري. د لبنان د موقت حکومت صدر اعظم نجیب میقاتی د ولایت پر مرکز دغه برید غندلی او ویلي دي چې دا برید په قصدي ډول د ښاروالۍ د شورا په هغې غونډې باندې شوی چې د ښاري خدمتونو او د مرستو رسولو د وضعیت په اړه یې بحث کوو. د له دوه اونیو راهیسې چې اسرائیل په لبنان بریدونه پیل کړي، د لبنان پر دولتي ودانۍ د اسرائیل مهم برید دی او هغه سره له دې شوی چې د امریکا متحدو ایالتونو پر لبنان د اسرائیل په بریدونو کې د مرګ ژوبلې د زیاتوالي او سیمې ته د روانې جګړې د پراخېدو په اړه اندېښنې څرګندې کړې دي. د لبنان د روغتیا وزارت په دغه برید کې د شپږو کسانو د وژل کېدو خبره کړې او د کورنیو چارو وزیر د ښاروال وژل کېدل تایید کړی دی. د امریکا د جګړو پولیسو چارواکو اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي چې د جو بایدن ادارې ډاکټر لاسه کړی چې اسرائیل به د غچا اخیستونکو بریدونو په ترڅ کې د ایران پر اټومي تاسات او د تیلو پر چاند ځایونو برید نه کوي. په دغه راپور کې ویل شوی چې واشنگتن باور لري چې په اسرائیل کې د تاد د دفاعي سیستم ځای پر ځای کول او هلته دغه سیستم لپاره د نږدې 100 امریکایي سرتیرو استول د ایران د متقابلو بریدو په اړه د اسرائیل اندېښنې تر یو برید کمې کړې دي. پنټاګون د یکشن به پر اعلان وکړ چې د جو بایدن په امر د اسرائیل د هوایي دفاع د پیاوړتیا لپاره به په دې هیواد کې د ټاټ بالاستیک توغندیو ضد سیستم ځای پر ځای کړي. اسوسییټډ پریس د دې امریکایي چارواکو له قوله چې نمونه یې نه دي ښودل شوي لیکلي چې له دې چې اسرائیل دغه ژمنه کړې، خو دا ژمنه سل په سلو کې نه ده او د شرایطو له مخې ښایي بدلون ومومي. خبرونه مولا ازادي راډيو او اوريدل. وړاندې پر پورونو کې به واوري چې د راپورونو نمخې د ایران پولیسو ساتو ځواکونو د سیستان او بلوچستان ولایت په سراوان سیمه کې پر هغو سلګونو افغان کډوالو ډزې کړي چې غوښتلې د ایران خاورې ته ننوځي. ویل شوي په دغو ډزو کې په لسګونو کسان وژل شوي دي.
زه نن راورسیدم. د کلکان په پوله کې له کمین سره مخامخ شولو. موږ درې سوه کسان وو.
د پاکستان صدر اعظم د شانګهای د همکاري د سازمان په غونډه کې چې اسلام آباد نن کوربو ټینګار وکړ چې په سیمه کې له سوداګریز او ترانزیتي فرصتونو څخه د استفادې لپاره اړتیا ده چې افغانستان له امن او ثبات څخه برخمن وي. آیا د سیمې هیوادونو د طالبانو له حکومت سره په اړیکو کې خپلې دغه ګټې تضمینولی شي؟
د سیمې هیوادونه هر یو بیا د خپل ګټو په لیدلو سره خپل تعامل طالبانو سره جوړي. بیا د دې نه دومره تمه نه کېږي چې ګویا دغه پرېکړې دې سر په سر کې عملي برخه ولري.
له افغان شخصیتونو سره د طالبانو د حکومت د اړیکو کمیسیون وایي د خپل فعالیت له پایله تر اوسه شاوخوا زر کسان بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. په نړیوالو موضوعاتو کې به په لبنان کې د اسرائیل د نوي بریدونو له حاله خبر شي او په یو راپور کې به واوري چې په کندهار کې د ممیزو تولید پیل شوی خو کروندګر وایي حاصلات یې سږکال کم دي.
هر سړي څه پوښتنه وکړي دی وایي چې مانا هر څونه پیسې ما پر کړي دي د هغو پیسو څخه لسمه سلامت نه را جوړي زما مالونه ګر برباد.
تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
راځو د خبرونه لومړی موضوع تل کڅنګ چې مخکې خبرونه کوم واوریدل د راپورونو لمخې د ایران پولیسو ځواکونو د سیستان او بلوچستان ولایت په سراوان سیمه کې پر هغو سلګونو افغان کډوالو ډزې کړي چې غوښتلې د ایران خاورې ته ننوځي. ویل شوي په دغو ډزو کې لسګونه انکسان وژل شوي دي. د دې پیښې یو شمېر عیني شاهدان او د وژل شوو خپلوانو ویل دغو افغانانو چې غوښتلې د تېرې یکشنبې په شپه ایران ته واوړي د ایراني ځواکونو لخوا د ایران سیستان او سیستان بلوچستان ولایت په کلګان سیمه کې له یوه کمین سره مخامخ شوي او پر هغوی ډزې کړې دي. نور حال د فیروز عزیز په راپور کې.
دا پر ټولنیزو رسنیو خبرو سوی ویډیوګانو کې پیوینو ککړو د هغو افغانانو غږونه دي چې وایي د ایران پر پوله د ایرانی پولیساتو ځواکونو لخوا په ډزو ویشتل شوي. په دې ویډیوګانو کې ظاهرا مړي او په ډزو لګېدلي ټپیان ښکاري. ازادي راډیو ته د ویډیوګانو د دقیق ځای وخت او پیښې څرنګوالی په مستقله توګه نسي تاییدولی، خو د حال وش په نوم د بشري حقونو یو ایرانی سازمان پرون دوشنبه راپور ورکړی چې د یکشنبې په شپه شاوخوا 300 افغانانو چې غوښتلې د ایران د سیستان بلوچستان ولایت له لارې ایران ته واوړي د دغه ولایت په کلګان سراوان سیمه کې د ایراني پولیساتو ځواکونو له لوري پرې داسې سوي. د ادارې په خپل راپور کې د دوه عیني شاهدانو له قوله ویلي چې له پیښې څخه شپېته یا اویا تنه ژوندي وتلي او نور مړه یا ټپیان دي. دا هغه څه دي چې د پیښې د قربانیانو خپلوانو هم ازادي راډیو ته ویلي. د پیښې یو عیني شاهد چې هرات ولایت ته رسیدلی او نه غواړي نومې په راپور کې واخیستل سي، ازادي راډیو ته وویل ایراني پولیساتو ورته کمین نیولی و.
زه نن راورسیدم. د کلکان په پوله کې له کمین سره مخامخ شولو. موږ 300 کسان وو. شاوخوا 200 تر 280 پورې کسانو وژل شول. ممکن 50 شپېته نفر ژوندي وتلي وي، نور ټول بیچارهګان شهیدان شول. زما لاس 12 ملګري هم وژل شول. اوس زه دلته نمایندګي ته راغلی یم. دوی یو شمېر وژل شوي، یو شمېر ټپیان او یو شمېر ورک دي.
دا پیښې د یو بل قرباني خپلوان چې دا هم د نوم اخیستل نه غواړي، ازادي راډیو ته وویل
دوی په لار تلل. د کلکان په سیمه کې په یوه دره کې له کمین سره مخامخ شول او ډزې پرې وشوې. ممکن شپېته نفر ژوندي وتلي وي، نور 240 وژل شوي دي.
د دوی په وینا د افغانان د کاروبار لپاره ایران ته روان و. په ایران کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت کې ویسرچینی ازادي راډیو سره خبرو کې دا پیښه تایید کړې او ویلي دي چې په دې تړاو څېړنې روانې دي او په خبره یې تر اوسه د وزل سویو او ټپیانو دقیق شمیر هم معلوم نه دی. په نیمروز ولایت کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د استازولۍ ویسرچینی د غراس ازادي راډیو ته وویل چې دا پیښه د ایران پاکستان پر پوله په کلګان سیمه کې سوي چې په خبره یې تر اوسه ایراني ځواکونو له دوی سره خبر خبرو کې ل دې کړنې انکار کړای دی. په همدې حال کې د نیمروز په پوله ابریشم سیمه کې د طالبانو د حکومت کمیسار مولوی حنزه ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه دغه وزل سوي او ټپیان افغانستان لور ته نه دی ور انتقال سوي.
دغه موضوع ته اوس نه سره کومه ټمو ته جوړ کړی دی، خو ایرانیان نه مني. که څه سوي ده تقریبا تلگان بلوچستان تلگان سیمه تلگان سخسروان ته وشته پدغه علاقه باندې دا پیښه سوي. ډاکټر حسن نیمروز نه زخمی راول سوي نه شي دراول سوي، نو مشته سفیر ډیپلوماټ او کنسولګری دا غوسره مخته یم تکسب سره مخته دی موږ.
د کلګان سیمه د ایران او پاکستان ترمنځ سرحدي سیمه ده چې د ایران په ساروان ولسوالۍ پورې اړوند ده. دا سیمه د افغانستان له نیمروز ولایت څخه هم ډیر واټن نه لري او افغانان په غیر قانوني توګه له دې لارې ایران ته د تګ هڅه کوي. د ایران حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د پیښې په پراخه کچه په افغانستان کې دننه او بهر د افغان سیاستوالو او فعالانو خبرګونونه راپارولې دي. د یادونې ده چې ایران په دې وروستیو کې د افغان کډوالو ایستلو او شړلو ته زور ورکړی او له دې هیواد څخه له افغان کډوالو سره د سخت او له تاوتریخوالي د ډاک چلن راپورونه ورکړل سوي دي. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په میلیونونو افغانان ایران ته کډوال سول او د هغو معلوماتو له مخې چې تیره میاشت ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنرۍ پر پاڼه خپره سوي، دا مهال څه باندې 3 میلیونه افغان کډوال په ایران کې میشت دي.
ایرانی چارواکو تر اوسه پورې د دغې پیښې یا د دغې پیښې په اړه د خبرو شوو راپورونو په باب عکس العمل نه دی څرګند کړی. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد نن په خپل ایکس پاڼه یا پخواني ان ټویټر کې د دغو راپورونو په اړه په یو بیان کې ویلي چې په دې اړه د حکومت بیلابیل ارګانونه او ډیپلوماتیک استازبولۍ پلټنې او تحقیقات کوي. هغه ویلي دا چې د پیښې سیمه له هېواده بهر ښودل شوې تر اوسه معلومات نه دي کره شوي او د پیښې په اړه د نورو جزئیاتو له څرګندېدو وروسته به په دې برخه کې لازمه پریکړه وکړي.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث معتبر مرجع ده.
د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف د شانګهای د همکاري د سازمان په غونډه کې چې اسلام آباد نن کوربه او ټینګار وکړ چې په سیمه کې له سوداګریز او ترانزیتي فرصتونو څخه د استفادې لپاره اړتیا ده چې افغانستان له امن او ثبات څخه برخمن وي. په ورته وخت کې پاکستان او چین په یو ګډه اعلامیه کې په افغانستان کې له ترهګرۍ سره د اغیزمنې مبارزې پر اړتیا ټینګار کړی دی. نور جزئیات د سنا کاکړ پر راپور کې.
نن د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د شانګهای همکاریو سازمان یا SCO د درویشتمې سرمشریزې دوهمه وروستۍ ورځ ده. د کوربه پاکستان لومړي وزیر شهباز شریف دې ناستې ته په وینا کې وویل افغانستان له سیمې سره د اتصال له امله د سوداګرۍ او ترانزیت لپاره یو ارزښتناک فرصت وړاندې کوي چې د شانګهای د همکاري سازمان ټولو غړو هیوادونو ته ګټه رسوي. نوموړي زیاته کړه چې او باثبات افغانستان نه یوازې د خوښي وړ دی، بلکې په خبره یې د دې فرصتونو د بشپړ تحقق لپاره اړین دی. شهباز شریف وویل
The international community must
نړیواله ټولنه باید افغانستان ته د بیړنی بشری ملاتړ لپاره ګام پورته کړي او په ورته وخت کې د طالبانو له حکومت څخه هم وغواړي چې سیاسي ټول شمولیت ته غاړه کېږدي ترڅو ډاډ ترلاسه شي چې د افغانستان خاوره د ګاونډیانو په وړاندې د هیڅ کومې ډلې لخوا د ترهګرۍ لپاره ونه کارول شي.
په دې سرمشریزه کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د اعلامیې له مخې د چین، روسیې، بلاروس، قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان او ازبکستان لومړي وزیرانو، د ایران د ولسمشر لومړي مرستیال او د هند د بهرنیو چارو وزیر ګډون کړی. سربیره پر دې د منګولیا لومړي وزیر د څارونکي غړي په توګه او د ترکمنستان د لومړي وزیر مرستیال او د بهرنیو چارو وزیر د ځانګړي میلمنو په توګه په دې سرمشریزه کې برخه اخیستې. له دې ناستې سره هم مهاله د پاکستان او چین هیوادونو د پرون سهشنبې ناوخته د یوې ګډې اعلامې په خپرولو سره د طالبانو له حکومته غوښتي چې په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د له منځه وړلو لپاره کوټلي او د تایید وړ اقدامات ترسره کړي. په دې اعلامیه کې دواړو خواوو د نړیوالې ټولنې د ګډو هڅو غوښتنه کړې چې د افغانستان اوسنی حکومت وهڅوي څو یو ټول شموله سیاسي چوکاټ جوړ کړي، د اعتدال پالیسۍ غوره کړي او ښه ګاونډیتوب ولري. د لمی پټکو دوړو هیوادونو موافقه کړې چې د افغانستان د دوامداري پراختیا په ملاتړ او په نړیواله ټولنه کې د غدې ادغام لپاره راغند رول ولوبوي. خود سیاسي چارو په اساق اتمر په دیناست کې د افغانستان په اړه د ګډون کوونکو هیوادونو غوښتنو ته په اشاره سره وویل کته هم دا ډول ناست د سیمې د هیوادونو لپاره اړین دي خو ښایي عملی پایلې ونه لري.
د سیمې لپاره دا کانفرنس ډیر مهم دی ځکه چې سیمایز همکاري هم د امنیت په برخه کې او هم د تجارت په برخه کې اړین دی. کله چې د سیمې هیوادونه هر یو بیا د خپل ګټو په لیدلو سره خپل تعامل طالبانو سره جوړي بیا د دې نه دومره تمه نه کیږي چې ګویا دغه پریکړې دې سل په سل کې عملي برخه ولري.
په افغانستان کې د ټول شموله حکومت د جوړېدو او د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې په تړاو د پاکستان د صدر اعظم او د چین او پاکستان د ګډې اعلامې په هکله د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو تر دې مخکې د طالبانو حکومت تل ټینګار کړی چې حکومت یې ټول ګډونه دی او د دې هیواد خاوره به د هیڅ هیواد پر ضد نه کارول کیږي. که څه هم افغانستان د شانګهای د همکاریو سازمان څارونکی غړی دی، خو د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په دې سرمشریزه کې د طالبانو حکومت ته د ګډون لننه دا ورکړل شوې. د شانګهای همکاریو سازمان یو سیاسي اقتصادي دفاعي او امنیتي سازمان دی چې د 2001 میلادي کال په جون میاشت کې د چین په شانګهای کې تاسیس شو. په پیل کې چین، قزاقستان، قرغزستان، روسیا، تاجکستان او ازبکستان غړي وو. اوس دا سازمان نه غړي لري چې هند، ایران او پاکستان هم غړیتوب ترلاسه کړی او د دوی تر څنګ افغانستان، بلاروس او منګولیا یې څارونکي غړي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
پر لبنان د اسرائیل په نوي هوایي برید کې لږ تر لږه شپږ تنه وژل شوي دي. د بیروت په جنوب کې په دغه برید کې د نبتیه سیمې ښاروال هم د وژل شوو په ډله کې دی. نور بله حسین احمد زینم اورو.
د لبنان پلازمینې بیروت په جنوب کې د اسرایلو په نننی هوایي برید کې د دغه هیواد د پلازمینې بیروت په جنوب کې د نباتي سیمې د خاروال احمد کوهل په ګډون شپږ تنه وژل شوی دي. د ریوټرز خبري اژانس راپور له مخې د بیروت وروسته له هغې وشو چې اسرایلي پاوز د بیروت په سویل کې د یوې ودانۍ اوسیدونکو ته له خپلو کورونو د وتلو امر ورکړ. له دغه هوایي برید څو ساعته مخکې د امریکا متحده ایالتونو په بیروت کې د اسرایلو د بریدونو د پراخېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړه. د لو پاوز وای دغه برید په لبنان کې د حزب الله مرکزونه په نخه کړی دي. امریکا د ایران لملاتړه برخمنه حزب الله ډله د وترهګری سازمان په توګه پیژني او اروپایي اتحادیه د دې ډلې یوازې پوزي څنګه په تورلست کې اچولی. د حزب الله سیاسي حزب الله د لبنان په پارلمان کې څوکۍ هم لري. د امریکا متحده ایالاتونو ویلي دي چې په بیروت کې د تلفاتو په زیاتېدو سره ویره لري چې د ایران مداخله به په سیمه کې د شخړو لمن پراخه کړي. د دغې باد بهرنیو چارو وزارت وان میتیو میلر پرون وویل چې واشنگټن د اسرائیلو له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره د وروستیو بریدونو په اړه خپله اندېښنه شریکه کړې ده. په ورته وخت کې د امریکا ولسمشر جو بایډن تېره ورځ وویل چې ځواکونه باید د منځني ختیځ په سیمه کې ځای پر ځای شي سو د هیواد مهمې ملي ګټې تامین کړي. پر لبنان د اسرایلو بریدونه وروسته له هغې پیل شو چې د 2023 کال د اکتوبر په 1مه د غزې د جګړې له پیل وروسته د حزب الله ډلې د حماس د ملاتړ په خاطر پر اسرایلو راکټي بریدونو ته شدت ورکړ. حماس د امریکا او اروپایي اتحادیې له لورې د یو ترهګري سازمان په توګه پیژندل شوی دی. په عین حال کې په منځني ختیځ کې د وروستیو بدلونونو وروسته ترکیې د اسرایلو د تحریم غوښتنه کړې. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر کانفیدان په منځني ختیځ کې د شخړو له امله پر اسرایلو د نړیوالو بندیزونو د لګولو او له دغې هیواد سره د نړیوالې ټولنې د مرستو د پای ته رسولو غږ کړی دی. فیدان تېره ورځ د دې هیواد د حاکم حزبونو له استازو سره ناسته کې د فلسطین په تړه وویل چې اسرایل باید تحریم شي. وروستیو اونیو کې د حزب الله د راکټي بریدونو شدت د دې لامل شو چې اسرایل د لبنان پر پلازمینې بیروت کې خپل هوایي بریدونه پیل کړي او هم د دې هیواد پاوز د لبنان خاورې ته دننه شي. اسرایلو ټینګار کړی چې پر لبنان د برید موخه د حزب الله ډلې د نظامی قوات له منځه وړل دي او د دې هیواد د نیولو قصد نه لري. دغه راز ملګري ملتونه وایي چې د اسرایلي پاوز لخوا خلکو ته د کورونو څخه د وتلو امر د لبنان څلورمه برخه اغیزمنه کړې ده.
له خبرونو ور اخوا
لا افغان شخصیتونو سره د طالبانو د حکومت د اړیکو کمیسون وایي د خپل فعالیت له پیل رئیس شاوخوا زر شخصیتونه بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د ملي راډیو تلویزیون سره په خبرو کې د دې کمیسون ویان احمد الله وسیق ویلي چې په بیت سنو شو کې د پخوانی حکومت وزیران، وزیرانو مرستیالان، والیان، امنی قمندانان او افسران شامل دي.
د طالبانو د حکومت له افغان شخصیتونو سره د اړیکو کمیسیون وایي چې د دغه کمیسیون د فعالیت له پیل راهیسې 992 کسان هیواد ته راستانه شوي او د خوندیتوب کارتونه یې ترلاسه کړي دي. د طالبانو د حکومت د دې کمیسیون ویاند مولوی احمد وسیق له ملي راډیو تلویزیون سره په خبرو کې چې د سیشن مې په ورځ خپرې شوي ویلي چې هر افغان چې افغانستان ته راستنیږي د نورو افغانانو په څیر په دې هیواد کې خوندي ژوند کولای شي. هغه زیاته کړې چې راستانه شویو کسانو سره چې ډیری یې د تیر حکومت وزیران، معینان، والیان، امنیه قمندانان، افسران او ولایتي امنیتي مسؤلین پکې شامل دي، ژمنه نه ده شوې چې حتمی به دوی ته په خپل حکومت کې دندې ورکول کیږي. د طالبانو حکومت شاوخوا 2.5 کاله وړاندې له افغان شخصیتونو سره د خبرو لپاره یو کمیسیون جوړ کړ. که څه هم د پخوانی حکومت ځینې چارواکي وایي چې افغانستان ته له راستنېدو وروسته له کومې ستونزې سره نه دي مخ شوي، خو نیوکه کوي چې د دغه کمیسیون له لوري له دوی سره د دوی له راستنېدو وړاندې شوې ژمنې تر اوسه نه دي پوره شوي. په عامه چارو کې د افغانستان د ګوښه شوي ولسمشر محمد اشرف غني ستر سلاکار اختر محمد بادیزی چې 4 میاشتې وړاندې هیواد ته راستون شوی ازادي راډیو ته وویل:
ما شخصي مټران الکس یو ګو مټران د شورمه څخه ایستل دي. بل اخره ما حالت دا موضوع ټول سره شریکه کړی د ماته ویل چې بس ما زیره لست مټران د ستې کې درته درکو، در حال چې وسته دې څوک نسته چې به ماته جواب راکړي، او د دې ترڅنګ ما ویل چې تاسو ته موږ صلاح در سپتو، موږ د امارت څخه غوښتنه کوو چې کمې ژمنې چې د خلکو سره وسي، یعنی هغه خلک چې د کمیسیون د طریقه راځي چې ورسره ژمنې وسي، هغه ژمنې باید عملي شي.
په ورته وخت کې د پخواني حکومت یو شمېر چارواکي چې افغانستان ته راستانه شوي وایي چې تر اوسه یې د خوندیتوب کارتونه نه دي ترلاسه کړي. د پوهنې وزارت پخوانی وزیر او په پارلماني چارو کې د دولت معین فاروق وردک ازادي راډیو ته وویل:
نه مې دغه مسؤلیت د کارت غوښتنه کړې، نه چا کارت را کړی او نه کارت لرم. نو د کارت په عدم موجودیت کې په خپل وطن کې اوسېږم، عادي دی او افغان په هیڅ زندگی کوم.
د طالبانو حکومت په افغانستان کې تر خپلې بیا ځلي واکمنۍ وروسته د پخواني جمهوریت یو شمېر لوړ پوړي چارواکي او ټیټ رتبه مامورین له دندو ګوښه کړل، او د ادعاو پر بنسټ یې پر ځای د دوی اړوند کسان په دولتي ادارو کې وګمارل. په اقتصاد وزارت کې د تیر حکومت یوه ګوښه کړل شوې کارکوونکې چې نه یې غوښتل نوم یې د موضوع د حساسیت له امله په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو حکومت باید د بهرنیو شخصیتونو د رابللو پر ځای په هیواد کې دننه د افغانانو په اړه فکر وکړي.
دوی پر ځای د دې چې هغه کسانو ته چې په افغانستان دننه دي د کار زمينه برابر کړي، وایي چې موږ به نور خلک هیواد ته را دعوت کړو. تاسو لومړی هغه کسانو ته د کار زمينه برابر کړئ چې په هیواد کې دننه دي، وروسته نور خلک راو بولي.
د طالبانو د حکومت چارواکي په داسې حال کې افغانستان ته د پخواني جمهوریت د شاوخوا زرو چارواکو د راستنېدو خبر ورکوي چې نړیوالې ټولنې او ګاونډیو هیوادونو په وار وار له طالبانو څخه د یو ټول شموله حکومت د جوړولو غوښتنه کړې، خو د طالبانو د حکومت لخوا یې دا غوښتنه نه ده منل شوې. له هغه وروسته چې طالبانو په تیرو دریو کلونو کې د افغانستان واک ترلاسه کړی، د پخوانیو حکومتي چارواکو او د امنیتي بنسټونو د غړو په ګډون سلګونه زره افغانان ګاونډیو هیوادونو، امریکا، اروپا، کاناډا، آسترالیا او یو شمېر نورو هیوادونو ته پناه وړې ده. دوی وایي د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي خپل هیواد ته ستانه شي. یو شمېر هغه افغانان چې د طالبانو د حکومت له افغان شخصیتونو سره د اړیکو جوړولو د کمیسیون په بلنه افغانستان ته راستانه شوي وو، له دې وړاندې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د ځینو ستونزو له امله بیرته له هیواده وتلي دي.
په کندهار کې د ممیزو تولید پیل شوی، خو کروندګر وایي چې سږکال حاصلات کم دي. دوی د بې وخته بارانونو او زیاتې ګرمۍ له امله د حاصل د کمښت او د بیې له ټیټېدو څخه شکایت کوي. نور به په دې رپورټ کې واورو.
په کندهار کې د کشمشو تولید په دودیزو خونو او جګو کې د انګورو له وچولو وروسته ترسره کیږي. د پنجبای ولسوالی باغ لرونکو د انګورو تر جوړولو او وچولو وروسته د کشمش پاکولو پروسه پیلوي.
مارکیټ ته ورسېږي خو مال څنګه څنګه هغه اعلی درجه شي ادري ساوان یا خدای ساوان.
د کندهار په غول سوالوي کې چې د انګورو باغونه ست اوس مهال پکې د انګورو څخه د کشمشو تبلید روان دي. باغلرونکو د شندخانی او ګرده کانګورو څخه کشمش تولیدوي. د عبد الله په نوم یو باغلرونکو د انګورو په کشمش بدلولو پروسه داسې بیانوي:
څنګه چې وخت شکه دوست د خیر سره هبس انګور شروع کو نو په خامه زړه ته کشمش خانو کې جوړول دا شنه ترتیبي وو. او سالت در هغه ځای دا ځای خوندور دی. دا جګیانی بولی دا مناوی دا چې اوس خوندورې سولیک دا چې ډیر خلکو اوس دلته انګور را مخ کړي دي. دا ځای په فایده کې سو در وطن در اثاراو دلته دغه یې سره زړوي رنګ یې نو کېسو دغه دانې هلته موږ لمر ته غورځولې. دلته په دا سای کې وسره واره وو کرار به سرور کشمش سوله مانا چرتاوی په دوه سوی دا په پینځه سو خرڅیږي.
د انګورو باغ لرونکو وایي سش کالې د کشمشو حاصل د بی وخت بارانونو او وروسته د زیاتې ګرمۍ لامل کم دی او به یې هم ټیټ دی. کریم الله او سید سمی اولاد بنور باغ لرونکو وایي د حاصل کمښت او د بیو د ټیټېدو لامل د ستونزو سره مخ دی. دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې د پاتې حاصل لپاره د بازار موندنې په برخه کې ورسره مرسته وکړي.
درنه ګرمۍ رااله نو دا و چې بیا په دې درنه ګرمۍ کې یار هغه پتونه پکې کوي. بیا د درنې ګرمۍ ټول باغونه تباه کړي دي. اوس چې ورسه د ار سړي څخه پوښتنه وکړي مثال دغه سړی اجاردار دی. دی وایي چې مانه ار څونه پیسې ما پر کړی دي دا غو پیسو څخه لسمې سلامات نه جوړې زما مالونه ګر برباد دونه تاواني سو. او بل دلته په مارکیټ کې څه نرخ نه لري هیڅ قیمت نه لري.
اوس ښکل هغه سیل کده چیر کلو په شان باندې هغه سی شک شمش نسته. دغه وخت کې چې کشمش زړیږي شیخ هواوی غواړي بادونه غواړي نو په دې وخت کې نه بادونه و او ټپی ګرمي هواوی نو ښه خوندور کشمش نه جراغي.
هر کال په کندهار کې د انګورو له حاصل څخه څلرمه برخه کشمش تولیدیږي. د کندهار د سوداګری خونی مسولین وایي په تیرو 15 میاشتو کې د 30 میلیون ډالر په ارزښت له کندهار څخه تر 10000 ټنه زیاته وچه میوه بهر ته صادره شوې ده. د سوداګری خونی مرستیال انجنیر عبدالباقی بناوي د کندهار د وچه میوه زیاته برخه هند ته صادریږي چې بیلابیل ډول کشمش هم پکې شامل دي.
موږ 10000 اوسه ونی میټنه وچه میوه تبیو تبوی تخمونه و حبوبات صادرات ترلول چه داغه جمله چه دیر ایسا کشمیش چه چه باغه که شنه کشمیش چه و ارتاوی دی تور کشمیش چه گردک کشمیش چه او اوجوشی دی دراغه ورست نو بیا بادام دی ستی دی ارزش چه تقریبا 2,409,000 امریکایی ډالر کې چې د دې ډېره حصہ د هین هیواد څخه سوی ده.
سشکال د اقلیمي بدلون لامل په کندهار کې ټول زراعتي محصولات زیانمن سوي دي. همدارنګ له پاکستان سره د صادراتو په برخه کې محدودیتونه د هوایي دالیز نشتون او نور ستونزو لامل باغ لرونکو د پات محصولاتو لپاره د صادراتو په برخه کې لستونزو سره مخ دي.
ستاسو له پیغامونو
سلام علیکم د ازادي رادیو ورتنګو کارکونکو ته سلامونه کوم. خدای دې وکړي چې جوړ بینه افغان نه پکتکانه دل تورور دي. سړکو ډیر مشکل ده. سړکونه ډیر خراب دي. طالبان حکومت باید سړکونه موږ ته جوړ کړي. بهخې ډیر پیښې کرامسته کیږي. خلکو ته مرکزو پر اوړي ډیر خراب سړکونه. چارواکو چې دایره دي موږ ته سړکونه را پاخه کړي پلونه را جوړ کړي. ډیر مهربانه به نور مو وخت نه نیسم.
السلام علیکم دی ازادي راډیو اړیدونکو کارونکو ته سلامونه کوم. خدای دې وکړي چې روغ او خوشاله دی نو افغانستان په پکتیکانه ډیرات پړوند به زه روایم چې واقعاً اخره کوم مرسته ته ډیر اړتیا لري. بس خاص مرسته نه ته سرسوي که څه هم سرسوي دی خو اوس هم خلک بې وزله دي او خزر دوره وسنه لري سیا کور جوړ کیا هغه وکړي نو باید مرسته نورې هم سره وسي که پارچه کې پد کورونا جوړ شو ورته نور مرسته سره وشه. زمه را روان ده کورو بند بس باید وشه مو سو پام ورته ونه کی ورته را روان زمه به ډیر ستونزې کی نو وخت نه نیسم. سلام علیکم.
سلام آزادی رډیو کارکونکو او اوریدونکو ته. افغانستان خلکو وخته نړیوالې ټولنې غوښتنې یو شی دی، هیڅ ډول فارغ پږي وجود نه لري. مثال په ډول یادولی شو محضر کې د نارینه او ښځو په درو وهل، د نجونو زده کړې مسله ده، د پوهنتون او د کار مسله ده، د بیان ازادۍ او ټول شمول حکومت جوړول د هغه مسلې دي چې افغانستان خلک هم غواړي او نړیواله ټولنه هم غواړي. موږ نړیوالو څخه غواړو چې طالبانو باندې فشار زیات کړي تر څو افغانانو اساسي غوښتنې او حقوق خوندي شي.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر،